چا دا جلندر می زوی دی او اج صدو خان می لسی دی زوی می دا دولت دیر لسکاله کیر چو را تیاری و چرا پیدا که جایزه 15000 کانداری دا و سلام
گران ورور تاسو خو په دغه پیغام کې نخپل نوم ویلی دی او نمو هم خپل دا تلفون شمیره خو تاسو دا تلفون شمیره چیز موش پا کمپیوتر که سب سوی دا زبای اوریدون کو تا ولولم خو تاسو لطفاً خپل پیغام پراتلون کې کې د سره ثبت کړی اغه دوه مهم خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسی ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 1 2 1 8 8 5
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته زه نور الله هجرانی مل کابل منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې کابل ولایت وسیدن کې ده او دسی اتلس ولس کله عمر لري نقد هلک ده دسی برابر وخته لري که هر چا ته پاره معلومات نه ته په دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ پته نه چلوي یعنی سی پر و ات و یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهم اسمارا انتین سمارا دا سپر شپگا یا نه پانجو نه پانجو وسوا شپاک شپیتا یعنی سپر و شپاک تینزا نه تینزا نه و شپاک شپاک بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د خپل تاسو ته خپل پروګرام غواړم د خدای په نام
السلام علیکم دا صدر رادیو ټلون کارانه د دې کوم سلام وړاندې کوم چې په کار ځواب زم د شلمل واشرو د سوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې دا څنګه درک دی اصلي د واشرو د سوالي وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز لشکرګا ونان سیمنا درکټوري دي اکه حرم سلمان ورو پالو مني معلومات لري له مهرباني له مشه زما سره کوم کوم ورته شمیره اړه کې ولېسته سیمنا د ستې په شمیره سپر او دوه واره سپر دوه اته شپاش درې سپر دوه شمیره زری د سپر و دوه واره سپر دوه اته شپاش درې سپر
دعا د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم نور یو دغنیه لکان ورکړی دي شمانه مشر احمد ولی او کشر ولی سردار ولی هغه شمس الله کا زمانګي د نجیب کا ملستانګي او د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د غو ولسوالۍ دي او رکسی دا موزاد نشپس پا منطقه کنی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیج چه رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانه دا وجه دی مرسکر دا شمیروز مرسکر ریکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن غایم چی دا یوا شمیره اکسابلات دا ورطوهایو چی سپر و دریه یو دوا نه یو اته اته څنګه بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم سپر و درې یو دوا نه یو اته اته څنګه دا شمیره دې زموږ سره لیکه ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخې مکمله ترلاسه کولی شي سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزادی رادیو سره غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډو اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې څنګه درک دی چې ته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو په دغه شمیره دی مرسته تماس ونیسی او سلام په احترام
ګران ورور مرسته ځلی دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسی وی یا پیدا سوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځل ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-
اوریدونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلا دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 9 8 شپږ شپږ یو 15 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 9 8 شپږ شپږ یو 15 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
عزتمنو دوستانو د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګل.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړي ماهر مومند. نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاکله خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کی چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پسنداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوچي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوسیږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کېدای شي چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق کېدای شي ورنکړل شي، صحت ښه ونه اوسیږي، ډاکټر ته بونه تل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویلی شي چې مالی نه غختلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کېږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دی ډېر زیات رسېږي کله چې دوی مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپله ګټه ولري په عامه خبره په خپلو پښو ولاړې وي، دا څومره بیا ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه ده، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږه ښځو درلودل چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې خلې تجارت کولو چې حضرت محمد سلام یې وګمارل کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه ته کار کولو، یعنی د هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې د کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پرمختللو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدره ته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیر طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه. او په نورو مختلفو تبصاتو تجارتونو کې دوی چې صحیح می ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره پلاس رسي کې ولې خلکو، او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غیر ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوی مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خځو د مالی غښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دي، وظیفه ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته مونږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولای شي، هغه دا مثال آنلاین توګه باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي. مګر موږ ست باندې کله چې هغه اوزا ورته برابرن، کله چې هغه محیط ورته برابر نه وي، کله چې د حاکم نظام خو نه دی حمایت کو نشي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک باغی کې وکولای شي چې خره مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه هنر سیګ لکه څنګه چې خو اولو د جمهوریت په دوره کې ما کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه کړي، د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د تاړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوایم په لاره اچولی شو، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په کورونو کې داخل سټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي، نو دغه شیان چې دی خزه په کرو باندو کې هغه کارونه کولای شي خوایم کول ورځ ما په نظر اوسم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړه کړي. بل خبره دلته دې تر ازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس ما منګه افغانستان کې داسې بدون انټرسټ نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې ښځو ته مو په خپلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر یې داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالي غښتلتیا به پیدا کوله بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې پخوا د دینه مشوره نه اخیستل دا غینه ورسته به چې دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخیستل.
که درته وایي چې په کومه کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق چې لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي.
ګوریا بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کله مالي ټولنې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیر سلام مشور واخلي خپل شي. مثال د یو اسلامي خبردار چې د یو کله نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه د یو اسلامي خبره ده. مګر په پاس رافټر ټولنو کې د افغانستان کې په بازو مناطق کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي خلکو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بشکي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې. نو کله چې خزه مګر خپلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو خځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي چې یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم دا چې کومه سي دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي غختلتیا ونه لري نو تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برچ یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی. کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک دپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاشي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سه قوي صحیح سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي سکتور کې چې کم یو ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده. او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په سترګه باندې او کوم کسان چې مالی نغښتیا دی هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل هم دغه د هغه علي حالت مخنن افغانستان دا لیدل دي چې خو به دغه جنگي ډالو سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو باندې کړه بل کان د زرا نه د لول بینه د دکانو تجارت بینه د لول ما کار فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبر دوی به هغه د تروریستانو ښکارېدل، هغه تروریستانو به چې 15,000 کلدارې ورکړلې، 10,000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو، ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه کسې هی دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالی غښتلتیا ونه لري، میرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو هغه اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایله یې څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بد رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خی ورنیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دی، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو آسترالیا اقتصاد ته وګورئ، چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د آسترالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا، چې هغه مالی فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونشي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 اصل چرګې ساتلي دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا شدا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې دا ډېر زیات فیس ګوزاري ده. په دې معنی چې د سرو زرو قیمت که تاسو په تېرو لسو کلونو کې وګورئ، دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی ده. مثال پخوا که چا د 10,000 افغانۍ سرو زر درلودل، هغه سرو زر چې دي اوس 40,000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپله هغه اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې دی د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې دی اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سرو زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سرو زر نه دي، مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سرو زر واخلي چې خالص سرو زر وي او په هغې کې د غمیو چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پسنداد ډېر زیات مهم دی. کوم کسان چې په دې باندې پوهېږي چې د مثال د هفتې 10 افغانۍ یا د هفتې 100 افغانۍ پسنداز وکړي، سپما وکړي، او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډېر زیات پیسې کېږي، هغه ټولنه چې په مالي نظره آگاه دي، باخبره دي، هغوی پسنداز زیات کوي. اگر چې هغه پسنداز ډېر وړوکی وي، دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټه لري، آگاه دي نظره، او یا هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي، په اقتصاد کې مونږ یو اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید دغه تلویزیون نه تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخته پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر مونږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، هغه که ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون یې مثال دوه کال تیر کړي وای، د دې ماډل تیر شلو، اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر زی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکړي، سپما وکړي، او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي، او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسېږي، هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه رایج کړي.
درنو دوستانو، دا وه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د مالي غښتلتیا د حق پکړه. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
کما زنگار سوچ زنگ